انزورونه دي او یو برخه دا مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول وسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسني وخت کې له ډېرې مودې نه په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دي په تکلیف کې دي، د یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انځورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مو ته په ټوله کې دا دی چې دا کوم مېلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی مو ته راوستي چې دوی د دغه انځورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره یې وهڅوو. نو دا به نن ورځ او نن چې پای ته ورسیږي نو بېرته به یې وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څېړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است، ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو، ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یوه غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوري نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی، د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تبلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو، دا زموږ د کار یوه برخه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې حکایت وار دی چې وګمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د خار ټول اوسیدونکي غلوه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپېد چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅوونکو پیرودونکي تېر ایستل او پیرودونکو د خرڅوونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې یې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته، بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څه کوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله ای وکړه چې د تیارې له خبرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نشي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تیریدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندې شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشنکاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غلا وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلي وه لا زیات بېوزلي شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلي کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی تبی نیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې لغل ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناستو. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دخدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریږد واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل: زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړې راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غلا هم دو پخی خپل کړی دو پردی لځنګل ځان را وېست. دغه وخت باران درې دلې او ریزی خبرې شوې وې. سپینس بوګمې په غره په سما په لوشي خندلې. په دره کې په یو زیوالاړه جونګړ کې پلار مور او زوی تر تو دو برستون لاندې قرار ویدو.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولې سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو پر هنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د دوه له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب. په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید و تخلص مې زیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اتو کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده. دا چې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته ووایي. لنډې خبرې به کوو. ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بې کاڼو غره کې څه وي نور بس کړی ناخواله. فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ور ډبوې او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ور ډبوې او اے باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې. اے باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې. ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ور ډبوې او منما چې بستړې وي ای مینې له ژړا. منما چې بستړې وي ای مینې له ژړا. ماشوم ارمانو ته چې خلګي ور ډبوي. ماشوم ارمانو ته چې خلګي ور ډبوي.
ډېر ښایسته. نوید جان، دام راته وایي چې تاسو ډېر د خپل فطرت له مخې داسې خاموش یې او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکاره او ډېر کم لیدل کېږئ یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې دمګه استاد بمراته ویل چې ډېر ګوخاو ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پیږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم. او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. زه د رباب له ترنګه یم د ډول له ډنګه نه یم. او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم. او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم.
ډېر ښایسته. نوی جان، څوک څه شاعري کوي؟ څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره؟ څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي. یعنې بیخي په الفاظو کې نه سي راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې ورسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار نشم کولای درګم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د ناګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده. نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده او یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولئ؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه میران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسو په خپله کوم غزل ولیکې؟ کله داسې پیښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه وي خوښ شوی؟
و زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا د خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. وخت کې دیغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې
اوس خو به دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم ځکه ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي، روحانی غزل لکسوری نفسنا کړی په پخو کې لکه سیوری د غرمې د یخ عقیدې ساتي اوس لوري د غرمې او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مل لوب څخه ژغوري د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې
ډېر ښایسته کله کله داسې پوښتنو سره څوک مخ کېږي. تاسو خو که څه هم تصوفي غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه شولې؟ نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره استاس یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې. که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي؟
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو تند د لیدو که ماتوي خو ډېر وخت غم شین دي. او ښکاري بې وسۍ له دې جنۍ نه نظر وړی وي لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شین دي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي راز د محبت خو ښکلا ډېره مینه کم شین دي. او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیرې د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شین دي.
واه ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوئ، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله. د پوهنتون د اورېدې درسونو نه د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وی سولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوت. نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دي اغېز د کول په شعر ډېر اغېز نه کوي تاسو وایي؟
اغېز کې کله چې بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي. نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړلی شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښیم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کی او تر دې ځای رورسی نو دوی ته ډیر څه ورزکی او دوی په شیر وپیږي چې شیر څه شی دی او څنګه لیکل کیږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنا ورو که لحفظه را تو بایی که دیسی شوخ غزل رو بایی
لحفظه که خوبه مثل نیی دا یو غزل دا رنائی در پسی او چاو ده دشپیز رو رنائی در پسی او چاو ده دشپیز رو نور لمخه دکرل لری ده پردیز رو او بی وعده لالای می حس که غاڑ را غی بی وعده لالای می حس که غاڑ را غی گوند بیای راس پرلی ده پلمیز رو او سر تکری ده غربت پر هر پت کرده سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګندلې د خیمه جوړه
واه ته بیا و
او سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګندلې د خیمه جوړه او د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم لار د چاچ برابر وي د خلی جوړه او ما خو زیری د لالی در تراوړې ما خو زیری د لالی در تراوړې وست خوخه وس چې هر څه را کوي جوړه
ډیر ښایسته مننه له دې چې ډیر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې
ژوندی دی خیر سي تاسو نه مننه
ساسی د خفقان وطنا ستاد وجود ورونا ستا ساپ دخمن پورشا ستازو بچو دورونا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا